دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ، نوی خبرې.
روز نو، سخن نو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه.
نظر به جرایت،
د آثار و بی، گزارش‌های از خبرنگاران ما.
به هوا حالات،
برنامه‌های خاص،
زنده، مستقیم
و دقیق.
سوشول، سکیگی، او سبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
عزتمن اوریدونکو، السلام علیکم. د آزادی رادیو خبرونه ته خیرغلاست. خوشحاله یو چې د 12 ساعت خبرونه په وړاندې کولو سره نن بیا ستاسو خدمت ته حاضر یو. زه نوریاس نوریم او د خپل همکارانو په مرسته دا نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوم. نن د سیشن به ورځ د 1440 مریض کال د سور 1440 د 2015 میلادي کال د میل درېمې سره سمون خوري. په دې خبرونه کې به په بغلان کې د پرونی چاودنې د ملکی وګړو د ژوند خوندي ساتلو لپاره د جمهور رئیس احمد کرزی د غوښتنې په وړاندې د ائتلافي ځواکونو غبرګون، د پاکستان د خیبر له تلویزیون سره د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر مولوي وکیل احمد متوکل د مرکې مهم ټکي.
افغانستان امنیت تر هر څه مهم دی. کیدلای شي په دغه مذاکراتو کې یو بل افهام او تفهیم سره دې ته ورسیږي چې یا خپل اختلافات حل کړي او یا هم کم کړي.
لویدیز او د کابل ورځپاڼو ته کتنه او په نیویارک کې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون د ارزونې د غونډې په هکله مطالب واورئ. خو په پیل کې پام وکړئ د نړۍ او افغانستان خبرونو ته چې حمید مومند راوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د متحده ایالاتو د وسلو د کنټرول یو چارواکي ویلي دی چې ایران باید ټول هغه فعالیتونه بند کړي چې د اټومي وسلو په جوړولو کې کارول کیږي. په عراق کې دوه امریکایي الوتکې لا درک شوې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحده ایالات د دې وړتیا لري چې د شمالي کوریا د اټومي ګواښونو په وړاندې له ځانه او له خپلو متحدینو څخه دفاع وکړي. او د افغانستان په کورنیو خبرونو کې به په پکتیا کې د ماینونو د چاودنې له امله د اتو کسانو د ټپي کېدو او د کام ایر د هوایي شرکت په اړه د ترانسپورټ د وزارت د څېړنو په اړه واورئ. او دا هم بشپړ خبرونه. د متحده ایالاتو د وسلو د کنټرول یو جک پوری چارواکي په ایران غږ کړی دی سو دا د ثابت کړی چې هغه د اټومي انرژي د سوله ایز پروګرام تر شا د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام نه پټوي. د وسلو د کنټرول په برخه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سټیفن ریډ میکر په ملګرو ملتونو کې د وسلو د نه پراختیا د تړون په یوه غونډه کې وویل چې ایران باید په دایمي توګه د ټکنالوژۍ د پراسس کارول چې د وسلو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي بند کړي.
Iran has made clear its determination to retain the nuclear infrastructure it secretly built in violation of its NPT safeguards.
Iran خپل اراده څرګنده کړې ده چې غواړي خپل اټومي بنسټونه چې هغه د وسلو د نه پراختیا د تړون د اصولو په خلاف جوړ کړی دی وساتي او هغه لګیا دی د هغې ځنډونې په سنډو کې خپل اټومي ظرفیت ته پراختیا ورکوي چې په 13 سپتمبر کې ورباندې موافقه کړې وه. واشنگتن د ایران د اټومي پوښتنې د ډیپلوماټیک حل لپاره د برتانیې، فرانسې او آلمان لخوا د کېدونکو هڅو ملاتړ کوي. ایران پرې ټینګار کوي چې هغه د حق لري چې د سوله ایزو موخو لپاره اټومي ټکنالوژي وکاروي. په عراق کې د متحده ایالاتو پوځ وایي چې له دوو جټ الوتکو سره چې د متحده ایالاتو د عملیاتو په ملاتړې الوتنې کولې تماس له لاسه ورکړی. د امریکا پوځ د یوې لیکلې بیان په خپرولو سره ویلي دی چې د سمندري ځواکونو د دوو اف ای اتلس الوتکو او د هغوی د عملې برخلیک په سملاسي توګه روښانه نه دی. په بیان کې ویل شوی دی چې د دوشنبه په شپه له الوتکو سره د تماس د روکېدو په وخت کې په سیمه کې د دښمنانو ډزو نښې نه دي لیدل شوي. په بیان کې ویل شوی دی چې د الوتکو لټون پیل شوی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر کنډولیزا رایس وایي چې متحده ایالات د دې وړتیا لري چې د شمالي کوریا د اټومي او یا د توغندیو د ګواښونو په وړاندې له ځانه او له خپلو متحدینو څخه دفاع وکړي. رایس د هغو رپورټونو په ځواب کې چې شمالي کوریا د یکشنبه په ورځ د جاپان په سمندرګي کې د لنډ واټن یو توغندی وتغوه خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات د اسیا د آرام سمندرګي په سیمه کې د پام وړ معنی کېدونکي ظرفیت لري.
The United States maintains significant And I want to underline significant deterrent capability of all kinds.
Hagawai متحده ایالات د اسیا د ارام سمندر کې پسیما کې د پامور زغوانم روخانه کړم چې د پامور معنی کې دونکو ظرفیت لري. نو زه فکر کوم هر هغه شی چې شمالي کوریا غواړي تر سره کړي د هغه د مخنیوي لپاره زموږ د ورتیا په اړه باید هیڅ راز شک موجود نه وسی. رئیس له جنوبی کوریا او جاپان سره د متحده ایالاتو د اتحاد یادونه وکړه. د سپینې ماڼۍ وان سکاټ مکلیلن په جلا توګه د شمالي کوریا لخوا د توغندي توغول پارونکي وباله. له دې څخه مخکې د دوشنبه په ورځ جاپان او اروپایي ټولنې د یو ګډ بیان په خپرولو سره له شمالي کوریا څخه وغوښتل چې د بشري حقونو په اړه د خپل ریکارډ پیاوړی کړي او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه شپږ اړخیزو خبرو ته ستون شي. او دا هم څوک کورني خبرونه. پرون د پکتیا په ولایت کې د پرسونل ضد د درو ماینونو د چاودلو له امله د ملي اردو شپږ سرتیري او د ماین پاکۍ د موسسې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شول. د دفاع د وزارت د مطبوعاتي دفتر مسؤل ډګروال ظاهر مراد وویل چې دغه کسان هغه مهال ټپیان شول چې غوښتل یې یوه اندازه راټول کړل شوي مهماتو چوي، خو دوی په دې سیمه کې په درېو ځای پر ځای کړل شوو ماینونو وختل. د پکتیا ولایت د 203 قول اردو قمندان تورن جنرال رحمت الله روفي د پښوا خبري اژانس ته وویل چې د ټپیانو حالت ښه دی او دوه تنه یې له درملنې وروسته بیرته خپلو دندو ته حاضر شوي دي. دغه پیښه د ګردیز د ښار په 15 کیلومترۍ کې په یوه غونډۍ کې رامنځته شوې او له پیښې سره په تړاو کې دوه تنه نیول شوي هم دي. تېر ورځ پولیسو د میدان وردګ ولایت د چک په ولسوالۍ کې یوه اندازه وسله او مهمات ترلاسه کړې ده. د کورنیو چارو د وزارت د مطبوعاتي دفتر د وینا له مخې په ترلاسه شوو مهماتو کې 12 توغندي د توپ 23 مرمۍ، 14 ماینونه او بیلابیل ډوله نور مهمات شامل دي. او دا هم وروستۍ خبر. د افغانستان د ترانسپورت د وزارت چارواکي وایي چې غواړي د کامیر د هوایي شرکت فعالیتونه وڅېړي. د دغه وزارت تخنیکي او عملیاتي مرستیال راز محمد د پښوا خبري اژانس ته ویلي دي چې یو پلاوی ګمارل شوی سو د کامیر د هوایي شرکت اسناد او الوتکې له تخنیکي پلوه وڅېړي. نوموړي وویل چې د تیر کال د سلواغې د میاشتې په 15 نیټه د دغه شرکت د یوې الوتکې د راغورځېدو او له رنوې څخه د دغه شرکت د یو بلې الوتکې د وتلو وروسته د اړینه ده څوک په دې برخه کې څېړنې ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه څېړنې وروسته به د دغه شرکت د برخلیک په اړه پریکړه وشي. دا د دې سات خبرونه.
د نړۍ او افغانستان خبرونه مو واوریدل او اوس هم راځي چې د افغانستان څو خبرونو د حواله حالات خبر شو. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې نن به په کابل کې آسمان برګ برګ وي او د څاڅکي باران احتمال هم شته. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه نن 40 او ټیټه 2 درجې سانتیګراد اټکل شوی. په کندهار کې به هم نن آسمان برګ برګ وي، د ورښت احتمال شته. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه نن 29 او ټیټه 9 درجې سانتیګراد اټکل شوی. په هرات کې به هم نن آسمان برګ برګ وي، د څاڅکي څخه احتمال هم لیدل کیږي. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه نن 22 او ټیټه 2 درجې سانتیګراد اټکل شوی. په مزار شریف کې به هم نن آسمان برګ برګ وي او د ورښت احتمال هم شته. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 15 درجې سانتیګراد اټکل شوی. او په جلال آباد کې به نن آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 19 درجې سانتیګراد اټکل شوی. د اسعارو د تبادلې بازارونه لا بندې خو تر پرونه په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په مقابل کې په دې توګه بدلېدي.
یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 30 افغانۍ او 80 پوله، یو سترلنګ پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 40 پوله، لس زره ایرانی ریال 55 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 833 افغانۍ.
وخت په افغانستان کې د سهار 9:09 دی. قرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به په بغلان کې د پرونی چاودنی د ملکی وګړو د ژوند خوندي ساتلو لپاره د جمهور رئیس احمد کرزی د غوښتنې په وړاندې د ائتلافي ځواکونو د غبرګون، د پاکستان د خیبر له تلویزیون سره د طالبانو د بهرنیو چارو، د وزیر مولوي وکیل احمد متوکل د مرکې مهم ټکي، لویدیځو او کابل ورځپاڼو ته کتنې، او دغه راز په نیویارک کې د اټومي وسلو د پراختیا په اړوند جوړ شوې غونډې راپور درواورو. خو راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. پرون د بغلان ولایت د خنجان په ولسوالۍ کې د یوه سیمه ییز قمندان په کور کې یوه غټه چاودنه وشوه چې له امله یې 28 کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. دغه چاودنې یو جومات او څو کورونه له منځه وړي دي. دغه قمندان چې جلال نومېږي وار له مخه د بېوسلې کولو له پروګرام سره یو ځای او بېوسلې شوی و. د دې چاودنې په اړه نور تفصیل به له سیمې څخه زموږ د خبریال نور محمد سهیم په راپورټ کې واورو.
د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ د باجګا په کلي کې د یوې چاودنې له امله 28 کسان مړه او 14 کسان ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې دغه چاودنه د دوشنبه په سهار د دغه کلي د یو پخواني غیر مسؤول قمندان جلال د وسلو په زیرمتون کې رامنځته شوې ده او ویل کېږي چې د وژل شویو او ټپیانو په ډله کې د دغه قمندان د کورنۍ زیاتره غړي شامل دي، خو پخپله قمندان ژوندی راوتلی دی. په دې هکله د بغلان ولایت د والي ویان ښاغلي حیران ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې داسې وویل:
قمندان جلال چې د جهاد او د مقاومت په وخت کې قمندان پاتې شوی د هغې په کور کې چې څه مهمات بود نظر د دست خپل اعتراف باندې چې سوال شوي حیاتانو کې څرګندونه کړي په غین چې مهماتو کې چاودنه شوې ده په نتیجه کې د دست کور اکثر غړي خپل ژوند له لاسه ورکړی او بعضې کسان یې ټپیان شوي دي او شاوخوا ګاونډي چې دي د کور د کلیوال یې په مجموعا ټوټل 5 کسان ژوند له لاسه ورکړی او 14 کسان سخت ټپیان شوي دي.
دوی زیاته کړه چې د دې پېښې له امله شاوخوا 50 کورونو ته زیان رسېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې ویل کېږي دغه قمندان د DDR په پروسه کې هم شامل و. د بغلان د والي ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې پېښه کې به قمندان جلال د مرستې قابل وي او که د جزا و، داسې وویل:
دا نو مقصد په لوړو مقاماتو پورې اړه لري چې په د ده د برخلیک په پاس او د ده په مورد باندې کوم نظر څرګندونه وکړو.
ښاغلي حیران دغه را زیاته کړه چې د بغلان په ولایت کې د DDR پروسه لکه څنګه چې ښایي تر اوسه پورې کوم اغېز نه دی لرلی او له همدې امله دی اړوندو مقاماتو ته وړاندیز کوي چې په دغه ولایت کې د DDR پروسه په رښتینې او اغېزمنه توګه پای ته ورسوي تر څو په نورو دغسې کلیو کې دغسې بدمرغۍ رامنځته نه شي. نور محمد سهیم، د ازادۍ راډیو، کندوز.
په بغلان کې پرونی چاودنې په اړه راپور چې له امله 28 کسه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي وړمه ورځ له نړیوال ائتلاف څخه وغوښتل چې طالبانو او القاعده پر ضد په عملیاتو کې دی له ډېر احتیاطه کار واخلي تر څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. کرزي دغه غوښتنه د دغو ځواکونو لخوا د اروزګان په ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو وروسته وکړه. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په تیرو دریو کلونو کې د عملیاتو په لړ کې یو زیات شمېر ملکي وګړو ته تلفات اړولي دي. افغان چارواکو او د بشر د حقونو ډلو بیا بیا له نړیوال ائتلاف څخه غوښتي چې د عملیاتو په وخت کې د ملکي وګړو ژوند ته پام وکړي. ائتلافي ځواکونو د ولسمشر د دې غوښتنې په وړاندې یو غبرګون ښودلی. حمید مومند تفصیل راوړوي.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه وایي چې دوی به د ترهګرو په ضد خپلو عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د ژوند د خوندي کولو لپاره له هیڅ راز هلو ځلو ډډه ونه کړي. د دغو ځواکونو یوې ویاندې تورن سیند مور دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې ولسمشر حامد کرزي د یکشنبې په ورځ د یو بیان په خپرولو سره د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ائتلافي ځواکونو لخوا ملکي وګړو ته په اوختي مرګ ژوبلې خپله خواشیني څرګنده کړې او له هغوی څخه یې غوښتي دي چې د خپلو عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو ژوند ته زیاته پاملرنه وکړي. د ولسمشر حامد کرزي لخوا دا غوښتنه په داسې حال کې شوې ده چې سمو د وړاندې په خپله ائتلافي ځواکونو هم په بېلابېلو سیمو کې د دوی د عملیاتو په مهال د ملکي وګړو مرګ ژوبله تایید کړې وه او په دې اړه یې خپله خواشینۍ څرګنده کړې وه. خو میرمن سیندي مور ملکي وګړو ته د اوختونکې مرګ ژوبلې پړه د دولت په مخالفینو اچولې وه او ویلي وو چې د دولت هغه مخالفین چې د ائتلافي ځواکونو په ضد جنګېږي د خلکو د هستوګنې په سیمو کې د کمینونو په نیولو سره د هغوی د مرګ ژوبلې لپاره موقع برابروي. خو د دې سره سره هغې وویل چې ائتلافي ځواکونه تل هڅه کوي سو د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخ نه شي.
Coalition forces are always concerned for citizens when
ائتلافي ځواکونه کله چې یاغیان په کلیو د خلکو په میزایونو کې ائتلافي ځواکونو پر ضد مرچل جوړوي د ملکی وګړو په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې ائتلافي ځواکونو د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر یاغان وژلي او یا یې نیولي دي، دا د ډېرې خواشینۍ ځای دی چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې ملکي وګړي یا خو وژل کېږي او یا هم ټپیان کېږي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د نړېدو وروسته د القاعده او د طالبانو د پاتې شونو په ضد د عملیاتو په ترڅ کې څو وارې د ائتلافي ځواکونو لخوا ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو هر ځله ائتلافي ځواکونو دا کار یوه تېروتنه بللې. که د افغانستان د تېرو څو اونیو پیښو ته نظر واچول شي، لیدل کېږي چې د ائتلافي ځواکونو لخوا دا ډول تېروتنې بیا بیا تکرارېږي، خو دا ځله د افغانستان دولت د دا ډول پیښو په وړاندې خپله خاموشي پای ته ورسوله او په رسمي ډول یې په دې اړه خپله اندېښنه وښودله. د افغانستان دولت د ائتلافي ځواکونو لخوا د کېدونکو عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خپله اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړې چې ژمی پای ته رسېدلې او د نړیوال ائتلاف او د طالبانو د پاتې شونو ترمنځ د نښتو د زیاتېدو اټکلونه کېږي. حمید مومن، د ازادۍ رادیو، کابل.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې په پروګرامونو کې چې هر یوې یو ساعت دوام کوي، دغه اونیزې خپرونې اورېدلای شئ.
کور کلی د سهار د اتو بجو د خپرونې په وروستۍ برخه کې،
ښځه د ژوند په هنداره کې د لسو بجو د خپرونې په وروستۍ برخه کې،
لوی شو چې پوه شو د ماسپښین د دوو بجو د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې،
روغتیا د ژوند شتمني د مازدیګر د څلورو بجو د خپرونې په وروستۍ برخه کې.
همداشان ستاسو د خوښې سندرې د دولسو بجو څخه تر یوې بجې پورې اورېدلی شئ.
د ازادۍ رادیو څخه اورئ د خبرونې په دوام کې به د پاکستان د خیبر له ایجنسۍ سره د طالبانو د خیبر له تلویزیون سره د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر مولوي محمد مولوي وکیل احمد متوکل د مرکې مهم ټکي لویدیځو ورځپاڼو او کابل ورځپاڼو ته کتنې او په نیویارک کې د اټومي وسلو اړوند جوړې شوې غونډې په هکله راپور درواورو. رازو د لویدیځو ورځپاڼو تفسیرو ته، لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې له امریکایي زندانونو څخه د افغان بندیانو د خوشې کېدو په هکله یو لړ تفسیرې کړې دي چې مهم ټکي یې جان خالقو ځای راوروي.
لاس انجلس ټایم ورځپاڼې د مې د دوهمې یعنی د سور د دولسمې نېټې په ګڼې کې په افغانستان کې د امریکایي زندانونو نه د پنځه اتیا افغانانو د خوشې کېدو په اړه یو مطلب لیکلی او وایي دغه شمېر کسان د یکشنبې په ورځ هغه مهال خوشې شول چې د امریکا پوځ ته معلومه شوه بندیان نور کوم ګواښ نشي رامنځته کولی او دغه راز یې د افغانستان حکومت ته د وفاداری لوړه وکړه. ورځپاڼه د افغانستان د یو استخباراتي چارواکي رحمت نادم په حواله لیکي د باګرام له هوایي اډې نه او یا تن افغاني بندیان کابل ته راوړل شوي وو او د تړلو دروازو تر شا مراسمو په ترڅ کې خوشې شول. پنځه لس نور بندیان په کندهار کې د امریکایي ځواکونو له اډې نه خوشې شوي دي او له تحفو او پیسو ورکولو وروسته ورته دا هم ویل شوي چې دوباره به د حکومت په ضد عمل نه کوي. لاس انجلس ټایمز لیکي په کندهار کې د بندیانو د خوشې کېدو په مراسمو کې د دغه ولایت والي ګل آغا شیرزي خوشې شوو کسانو ته د وینا په مهال وویل موږ هیله مند یو چې تاسې به خپلو کورنیو ته لاړ شئ، د ارامۍ په فضا کې به ژوند وکړئ او د طالبانو ملاتړ به نه کوئ. لاس انجلس ټایمز لیکي له بندیانو نه بخښنه غوښتل شوې نه ده، خو هر یو ته د کندهار د والي لخوا دوه سوه څلور دېرش امریکایي ډالر او یوه لونګۍ د ډالۍ په ډول ورکړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي په خوشې شوو کسانو کې یو تن احمد ولي نومیږي او وایي د پنځه لس کلنو چې د اروزګان په ولایت کې له خپل خسر سره یو ځای ونیول شو، لومړی افغاني عسکرو د نیولو په مهال ووهه خو وروسته ورسره امریکایانو د بند په موده کې ښه سلوک کړی دی. احمد ولي وایي امریکایانو ترې شپه او ورځ تحقیقات کول چې طالبان او وسلې چیرې دي. دی وایي ما هغوی ته ویل چې زه اصلا له طالبانو سره هیڅ تړاو نه لرم. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د سور د دولسمې په ګڼه کې عرب واکمنان او ژمنې تر سرلیک لاندې یو اوږد تحلیلي مطلب لیکلی او د مصر په الکساندریه کې د عربي مشرانو د غونډې او تړون مسلې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي تیر کال په مصر کې څه د پاسه سلو تنو عربي پوهانو، سفیرانو او سیاسي مشرانو د الکساندریې اعلامیه لاسلیک کړه چې په هغې کې د عربي هیوادونو لپاره د اقتصادي، سیاسي، اداري او پارلماني بدلونونو ژمنې شوې وې او په عربي ټولنو کې د یو خالص ډیموکراتیک سیستم د رامنځته کولو اجنډا پکې هم تصویب شوې وه. واشنگتن ټایمز زیاتوي له هغه وخته تر اوسه دیارلس میاشتې تېرې شوي او نړۍ په عراق کې د آزادو انتخاباتو، په لوبلان کې د ډیموکراسۍ پلوو کسانو د پراخو مظاهرو، په سعودي عربستان کې د ښاروالۍ لپاره د انتخاب او په مصر کې د اساسي قانون د بدلونونو شاهده وه. په دغو پرمختګونو برسیره د تیر میزان په میاشت کې په افغانستان کې آزاد انتخابات ترسره شول او د ایران په ځوانانو کې د ډیموکراسۍ ولولې په زور کې دي او داسې ښکاري چې د یو ډیموکرات منځني ختیځ لپاره د بشت ادارې هوډ کار کړی دی.
د کابل ورځپاڼو ته کتنه به څو شېبې وروسته واورئ. د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل د خپل حکومت تر نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له دوو خصوصي تلویزیونونو سره مرکه کړې او وایي چې د طالبانو د غورځنګ پخوانی زور نه دی پاتې او د طالبانو د پاتې شونو ګټه په همدې کې ده چې د افغانستان د دولت د سولې له وړاندیز نه ګټه پورته کړي او وسلې کېږدي. متوکل په کابل کې د طلوع او په پاکستان کې د خیبر خصوصي تلویزیونونو سره په مرکه کې دا هم ویلي چې په اوس وخت کې د کوم سیاسي ګوند جوړولو نیت نه لري. نجیب عامر د پاکستان د خیبر له تلویزیون سره د نوموړي د مرکې جزئیات را اوروي.
د طالبانو د غورځنګ اوس هغه پخوانی زور نه دی پاتې. د دوی ګټه په دې کې ده چې د افغانستان د دولت لخوا د سولې وړاندیز ته لبیک وایي. دا خبره د طالبانو د حکومت پر مهال د دوی په اصطلاح د اسلامي امارت د باندنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل د ثور په 12مه پاکستان کې د یو شخصي تلویزیونی کانال سره په مرکه کې کړی ده. مولوي وکیل احمد متوکل چې دا مهال په کابل کې اوسیږي په دغه مصاحبه کې وایي چې دی اوس د طالبانو د غورځنګ سره هیڅ قسمه تړاو نه لري او نه د هغوی په استازیتوب کومه خبره کولی شي. نوموړی وایي
یو خبره زه باید واضح وکړم چې زه اوس د طالبانو ویان نه یم، طالبانو د تحریک ویان نه یم، نو زه فرماندګي نشم خبره کولی او د چا په خبرو باندې تبصره کولم نه غواړم. که زور د کوم وخت سره مقایسه کوو، که موږ زور د هغه وخت چې موږ یا زموږ نظام دلته واکمنان وو د هغه وخت سره مقایسه کوو، خو هغومره زور نشته. طبیعي خبره ده، ښکاره جواب ته د بحث اصلا ضرورت نشته. چې اوس حکومت هغوی ته خپل یو موقف ښکاره کړی چې د صلح د لارې او د ارامۍ د لارې باید مذاکرات د لارې باید پیشرفت وسي او کښېني یو د بل موقف سره پوسی. نو دا داسې موقع ده چې ټول اړخونه په دې کې ډېر غور وکړي، په احتیاط باندې قدمونه واخیستل شي. د افغانستان امنیت تر هر شي مهم دی. کیدلای شي په دغه مذاکراتو کې یو بل افهام او تفهیم سره دې ته ورسیږي چې یا خپل اختلافات حد کړي او یا هم کم کړي.
مولوی متوکل زیاته کړه چې دی یا ملګری دمګړی ته په افغانستان کې د کوم نوي ګوند د جوړولو په اړه وروستي تصمیم ته نه دی رسیدلی. دوی ویل د ګوندونو د زیاتولو نه به دا غوره وګڼو چې د نورو همخیالو ګوندونو سره خپل لاره شریکه کړو. د طالبانو او د القاعده ترمنځ د توپیر او د ملا محمد عمر او د اسامه بن لادن ترمنځ د ورتوالي په اړه د متوکل نظر دا و چې القاعده د طالبانو په څیر د نړۍ په کوم هیواد واکمن تنظیم نه و او اسامه بن لادن د یو دینی عالم په توګه نه بلکې د یو مذهبي سړی په توګه به اظهارات کول. متوکل زیاته کړه
القاعده خو نظام نو، خو پر صورت القاعده د یو ګوند یا د جریان تسلسل په شکل باندې هغه پر کوم ځای یا کوم هیواد باندې واکمن جد تحریک یا نظام نه و. طالبان د دې وطن خلق دي، یو د هغو دلته اوسېدل و، یو د دې خاورې څخه د هغو د نورو په خلاف باندې فعالیت د کاملا بیل. د افغانستان ډېرو خلقو په خپله په عمارت کې دننه یا د طالبانو په صفوف کې دننه ډېر داسې کسان وو چې د هغه د کوربتوب یا د هغه د مېلمتوب طرفدار و، مګر د افغانستان د خاورې د بل چا په خلاف استعمالول تقریبا رسولور زلما هغه کتلی دی قندهار. طبي خبر ده هغه چې مال دلی دی، طبي خبر ده چې انسان ټول اړخونه باندې په څو محدود مجلسونو کې څوک نه پیژندلی. تر هغه ځای چې یوازې د هغه څو محدودو شیبو یا وخت چې زور سره وم ما تر یاد دي، نو هغه یو عالمي جن نه بلکې یو مذهبي سړی په شکل باندې هغه خپل اظهارات کول او زیات مسایل چې هغه د منځني ختیځ مسایل باندې ډېر زیات تمرکز کوي هغه دلایل راوړل. د افغانستان پر اړتیا باندې زه په ټوله تقدار کې څه خاص دلچسپ ټکی ما خو نه دی کتلی، خو د افغانستان په مسایلو کې خو دغه دلچسپي نه و.
پاکستان چې په خوا د طالبانو یو کلک ملاتړی پاتې شوی، آیا اوس هم د طالبانو د پاتې شونو سره به کومه پټه لاره ولري او کنه؟ مولوي وکیل احمد متوکل د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
یو قدم تر هدف پورې زه کافي معلومات نه لرم، او ځکه چې کوم سفرونه مې نه دي کړي او داسې ډېر ګرځېدلی نه یم شاوخوا چې زه ډېر په تفصیل پوه شم. خو دلته تنقید دا موجود دی د ځینو نړیوالو مجامعو د خوا څخه چې ځینې ګاونډیان اوس هم داسې عمل نه کوي چې د افغانستان حکومت ته د قناعت وړ. د داسې دې تفصیلات څه دي؟ بهتره بدای چې په دې باندې چا مسؤلین په وخت چارواکي وژغېږي.
مولوي وکیل احمد متوکل د طالبانو د حکومت د ړنګېدو نه پس په افغانستان کې ونیول شو او په کندهار او باګرام کې د خپل بند له تېرولو وروسته اوس په کابل کې ژوند کوي. سارونکي نوموړي ته د یو منځګړي طالب مشر په سترګه ګوري. نجیب عامر، د ازادۍ رادیو، پېښور.
د پاکستان د خیبر له تلویزیون سره د طالبانو د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مولوي وکیل احمد متوکل د مرکې مهمې برخې مو واورېدې او اوس به د کابل ورځپاڼو ته کتنه وکړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي. حسیبه شهید مهم ټکي راوروي.
نن د کابل چاپ خپرو شوی ورځپاڼو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په دغه هیواد کې د بهرنیو پانګه اچونکو او د ایډز د ناروغۍ په اړه بحثونه کړي دي. کله کله په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو کله هم د وسلوالو طالبانو پر ضد د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې بېګنا او افغان ملکي کسان وژل کیږي. دا خبره په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزي لخوا هم تر غور لاندې راغلې او د دې کار په مخنیوي یې ټینګار کړی. خو د ملي ارمان نا دولتي ورځپاڼې په خپلې لیکل شوي سرمقالې کې په دې اړه پر دولت نیوکه کړې او لیکلي چې دولت د خلکو د مال او ځان څخه نه خو په شعار او نه هم په عمل کې ملاتړ کوي. کله چې په دغه وسلوالو نښتو کې بېګنا کسان وژل کیږي نو دولت او ائتلافي ځواکونه یوازې یو څو تشریفاتي اعلامیې خپروي. د دغه ورځپاڼې لیکوال دولت ته په خطاب د دې کار د مخنیوي په برخه کې لیکلي چې دوی باید یو توشیح شوی طرزالعمل ولري تر څو په دې برخه کې له بشري حقونو څخه دفاع او حق د حق خاوند ته ورسیږي. لکه څرنګه چې نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ او دا ورځ نن په افغانستان کې هم نمانځل کیږي نو د کابل چاپ یو څو دولتي ورځپاڼو انیسا او هیواد په افغانستان کې د مطبوعاتو په څرنګوالي سرمقاله لیکلې او په دغه هیواد کې د ډله ییزو رسنیو پرمختیا ستایلې ده. د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال لیکلي د مطبوعاتو وده او د نظام جوړونې بهیر یو پر بل متقابله اغیزه لري. له یوې خوا مطبوعات د نظام جوړونې له بهیر سره مرسته کوي خو له بلې خوا هر څومره چې نظام په پښو درېږي او وړه کیږي په هماغه کچه مطبوعات هم وده کوي او د بیان ازادي خپلې ریښې غځوي.
دا و د کابل ورځپاڼو ته لنډه کتنه. او اوس هم یوه نړیواله موضوع. پرون په نیویارک کې د اټومي وسلو د نخبرې ادارې تړون د ارزونې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې یوه میاشت به دوام وکړي د 199 هیوادونو استازو برخه اخیستې ده. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د اټومي وسلو د نخبرې ادارې په هکله اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې هکله زما همکار سلطان محمد سرور یو مطلب برابر کړی چې دا د په ګډه به واورو.
د نیویارک غونډه کېدای شي په دې حق لري چې یو هیواد څرنګه او تر کومه بریده د حق لري چې اټومي انرژي ته پراختیا ورکړي. د امریکا او ایران ترمنځ د ناندرویو او څېړنو په یو ډګر بدل شي. ایران څو ځلې د اټومي وسلو د نخپرېدو د تړون څلرمې مادې ته اشاره کړې چې وایي په دغه تړون باندې لاسلیک کوونکي هیوادونه او اړخونه د سوله ایزې اټومي انرژۍ د پراختیا حق لري او له دغه حق څخه به نه محرومیږي. نو همدا دی چې تهران سره له دې چې د اروپایي اتحادیې لخوا ورته د اقتصادي او تخنیکی امتیازاتو وړاندیز شوی دې ته حاضر نه دی چې د یورانیمو له غنی کولو لاس واخلي. د ایران پخوانی جمهور رئیس هاشمی رفسنجانی چې اوس هم د هیواد یو پیاوړی چارواکی ګڼل کیږي د تیرو جمعې په ورځ د تهران په دغه دریځ یو ځل بیا ټینګار وکړ. د داسې وویل
ایران میخواد غنی سازی و همه
ایران غواړي چې د یورانیمو د غنی کولو په شمول د اټومي انرژۍ ټولې څانګې ځکه ولري چې غواړي د ساینس له دغې ارزښتناکې برخې څخه د خپل ولس لپاره ګټه واخلي او موږ به په هره بیه چې وي دا کار ترسره کړو.
خو متحد ایالات اندېښمن دي چې د ایران لوی اټومي هیلې او هڅې به دې ته لاره پرانیزي چې دغه هیواد چې واشنگتن یې د تروریزم پالونکی بولی اټومي وسلې جوړې او هغه نورو ته ولېږدوي. تر دې چې ځینې څارونکي وایي له دې لویه اندېښنه خو لا دا ده چې که چیرې ایران دا شان وسله جوړه کړي نو په دې سره به په سیمه کې د وسلو سیالي نوره هم توده شي او د دغې اندېښنې نښه دا ده چې په سیمه کې درې هیوادونه پاکستان، هند او اسرائیل دې ته حاضر نه دي چې د اټومي وسلو د نخپرېدو تړون لاسلیک کړي. سره له دې چې ایران څو ځلې ویلي دي چې د دوی اټومي پروګرام د سوله ایزو اهدافو لپاره دی خو د امریکا مرستیال بهرنیو چارو وزیر سټیفن ریدمیکر تیره اونۍ پارلمان ته وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په هکله اندېښنې به روانه میاشت ډېرې څېړنې او مناقشې رامنځته کړي.
ایران به د نیویارک په غونډه کې د ګڼو څېړنو اساسي موضوع وي. زه په دې هکله پوره ډاډمن نه یم چې د غونډې په لومړیو شیبو کې به د ایران په اړه څومره څېړنې وشي یا په بل عبارت د ګډون کوونکو هیوادونو استازي به څو ځلې د ایران کلمه په خپلو ویناو کې راواخلي خو دا به د غونډې له اساسي موضوعاتو څخه یوه وي.
بلخواته د اټومي انرژي کارپوهان وایي چې د اټومي وسلو د نخپریدو 15 کلن تړون په دې بریالی شوی چې د اټومي وسلو د پراختیا مخه ونیسي، خو په دغه تړون کې ځینې نیمګړتیاوې لیدل کېږي چې اغېز یې کموي.
په نیویارک کې د اټومي وسلو د نخپراختیا